بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ل دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوردونکو او خوږو روژاتیانو په سهرانۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش لمینه او اخلاص ډک ګېډې سلامونه ومنې. ازانو نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 1403 هجری لمریز کال د کب د میاشتې شلمه د 1446 هجری قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې لا نهمې او د 2025 میلادي کال د مارچ لا لسمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانۍ خبرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي. بیا ارته یوه سیاسي تبصره وړاندې کړي چې د غربیانو دواګوڼي معیارونه له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي تر عنوان لاندې. له دې وروسته بیا د هندالې تحلیلي پروګرام وار دی چې د ښځو نړیوالې ورځې او حقوقو په ارتباط برابر شوی دغه پروګرام چې پکې برخوال دي د افغانستان رسندوی فعالې میرمن لطیفه یارزی، میرمن زمزمه امینی او میرمن سایره سلیم. د دې وروسته هم بیا روژا د خدای میلمستیا تر لوانې پروګرام اوریدل شي چې بیا هم درته د روژې د مبارکې میاشتې د نهمې ورځې دعا وړاندې کړي. لنډه دمکو بیا تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړی د محل خبرو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلي پیزشکیان ویلي چې ایران هر ډول تاوتریخوالی، ناکراری او شخړه د ځان، سیمې او نړۍ په تاوان بولي. د قومي جرګې په غوښتنه په تورخم کې د دوو ورځو په مخه اوربند وشو. په سوریه کې د ترتوس په خوا کې سخته جګړه روانه ده او د جرمني راتلونکي صدر اعظم وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د منلو پروګرام نور بندېږي. اوس پام وکړی د محل بشپړه خبرونو ته. ښاغلي پزشکیان ویلي چې ایران هر ډول تاوتریخوالی، ناکراری او شخړه د ځان، سیمې او نړۍ په ضرر او تاوان بولي. پارس ټوډی د ولسمشرې د اطلاع رسونې مرکز په اوله لیکلي چې د ایران ولسمشر ښاغلي مسعود پزشکیان د ناروې له لومړي وزیر جوناس ګاهر سټور سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو همدارنګه په سیمه ایزو نړیوالو مسالو کې د تهران او اسلو د ملګرتیا برخو ته اشاره وکړه او په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د ناروې د هڅو ستاینه وکړه. د ایران ولسمشر د سیمې او نړۍ د اوسنیو بدلونو او حساسو شرایطو په اړه وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت تل په سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت ساتون کې پاتې شوی او تر ممکنه هده د هر ډول جګړې شخړې مخه نیولې ده. هغه زیاته کړه له بده مرغه سیونست رژیم په سیمه کې د کړکېچ او بحران اصلي لامل په توګه د مظلوم فلسطیني خلکو پر وړاندې د جګړې هڅولو جنایتونو او نسل وژنې سربېره هڅه کوي چې د دروغو په جوړولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت سولهیز ایټمي فعالیتونه د ناامنۍ د لامل په توګه وښیي. هغه په دې په ټینګار سره چې ایران هیڅکله د ایټمي وسلو د ډولو هڅه نه ده کړې او تل یې د نړیوالې ایټمي انرژۍ آژان سره په دې برخه کې همکاري کړې ده وویل چې د ایران اصولي سیاست په سیمه کې د تاوتریخوالي کمولو او یووالي رامنځته کولو پر بنسټ ولاړ دی، خو په پریکنده توګه به د ایران امنیت او ګټو ته له هر ډول ګواښ سره په کلکه او قدرت سره مقابله وکړي. د ناروې صدر اعظم هم د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ایران حکومت او خلکو ته مبارکي ویله او دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د دوامداره اړیکو او غونډو څخه یې رضایت څرګند کړه او زیاده کړه ناروې په سیمه کې د ستونزو د سوله ییز حل هرکلی کوي او په دې برخه کې هر ډول مرستې او ملاتړ ته چمتو دی. د قومي جرګې په غوښتنه په تورخم کې د دوو ورځو په مخه اوربند وشو. د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو په دوه ورځني اوربند سره موافقه کړې ده. د انادولو خبري آژانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکي ویلي چې تورخم دروازه به چې پاکستان د تیرې میاشتې په پای کې د افغانستان په خوا کې نوې پوستې جوړولو پر سر د اختلاف له امله بنده شوه. د خبرو اترو تر راتلونکي پړاو پورې لا هم بنده پاتې شي. په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی او ګڼ شمېر نور بیا ټپیان شوي دي. و جګړوي پاکستاني چارواکي د نوم نه ښودلو پر شرط نوموړي آژانس ته ویلي چې دا موافقه تورخم په ساحه کې د یوې جرګې په ترس کې وشوه چې د دواړو غاړو قومي مشران یې برخوال وو. دغه چارواکي زیاته کړه دواړو خواوو همدارنګه موافقه وکړه چې د راتلونکو خبرو تر راتلونکي پړاو پورې چې ټاکل شوې ده د چهارشنبې په ورځ وشي. د کرخې دواړو خواوو ته به هر ډول ساختماني کار درېږي. هغه وویل تورخم به احتمالا له دوهم پړاو خبرو اترو وروسته بیرته پرانستل شي. نږدې لس زره خلک چې ډېرې بې افغانان دي هره ورځ د لار د درملنې او د پاکستان په سرحدي سیمو کې د کاروبار لپاره کاروي. په سوریه کې د ترتوس په خوا کې سخته جګړه روانه ده. د پارس جوډي د راپورټ له مخې د سوریې رسمي خبري آژانس سانا د سوریې د موقت حکومت د دفاع وزارت د یوې سرچینې په حواله اعلان وکړ چې دا مهال د ترتوس په څنډه کې د تانتا کلي شاوخوا سختې نښتې روانې دي. سرچینې زیاته کړې ده چې ډېر وسلوال عناصر چې هغه د بشار اسد نظام سره تړلي جنگی مجرمین بللي د ترتوس تانتا کلي ته تللي. د الجزیرې سرچینو هم د لازقیا خار په دروازه کې د جولانی حکومت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ د درنو نښتو راپورټ ورکړی. د سوریې د ساحلي سیمې د جبلا په کلي کې د سوریې د موقته حکومت د پولیسو د ګزمې موټر هم په ډزو ویشتل شوی دی. خو څو ساعته وړاندې خبري سرچینو د درا او د مش ښارونو ترمنځ د کیبلونو د پرې کولو وروسته په درا او سویدا ولایتونو کې د مخابراتو او انټرنیټ خدماتو د بندیدو خبر ورکړی. په دې وروستیو ورځو کې د سوریې ساحلي سیمې د جولانی په مشرۍ د دمشق د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو او د هغه د سیاستونو د مخالفو ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي او خونړیو نښتو شاهدي دي. د سوریې د نوي حکومت سیاستونو د علویانو ترمنځ پراخه غوسه راپرولې ده چې له امله یې د زیارت په ورځ په کردغه جبلا لازقیا ترتوس همسا او مسیاف ښارونو کې لاریونونه او مظاهرې وشوې. د دې سوله ییزې مظاهرې په ځواب کې د جولانی سره تړلو عسکرو بیا په مستقیم ډول په مظاهره کوونکو ډزې وکړې. داسې ډېرې ویډیوګانې هم د سوریې له بېلابېلو سیمو رسي چې د جولانی عسکر چې پکې هر ډول ترهګر او د بیلابیلو هیوادونو موجود دي په خلکو او ښځو ماشومانو باندې نیخ په نیغه ډزې کوي. ځینې راپورټونه وایي چې په دې ډزو کې تر اوسه پورې په زرګونو خلک وژل شوي دي. له افغانستانه د پناه غوښتونکو د منلو پروګرام نور بندېږي. د جرمني راتلونکي احتمالي لومړي وزیر فریډریش مرتچ وایي چې د نوي حکومت له جوړېدو وروسته به د افغانستان په ګډون د پناه غوښتونکو د منلو پروګرام بند کړي. مرتچ د راتلونکي حکومت د شریکانو سره په خبرو کې د غیر قانونه مهاجرت په شدید ډول محدودولو هوکړه کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې موږ به له اروپایي ګاونډیانو سره په غږ ملتیا سره په سرحدونو کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړو. دا مرتج په خبره د جرمني نوي حکومت به د هغو کسانو د کورنیو الحاق چې له فریم لاتله برخمن دي خو اخراج په دې دلیل چې هیواد یې ناامنه ګڼل کېږي نور ځنډوي. نوموړي په وینا پولیسو ته واک ورکوي څو هغه بهرنیان چې له جرمني په وتلو مکلف دي د شړلو په موخه ونیسي. ځینې افغان پناه غوښتونکي چې په جرمني کې یو لړ امنیتي پیښو کې لاس لرل له دغه هیواد د افغانانو د ویستلو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان او پاکستان په سرحد کې جګړو له امله 800 کسان بې ځایه شوي دي. افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د دوو نیو په جګړو کې 800 کسان بیا بې ځایه شوي دي. د فارس خبری آژانس بیا لیکلي چې طالبانو او پاکستانی سرحدي ساتونکو ترمنځ په وسلوال نښته کې 800 کسان بې ځایه شوي دي. دا د ننګرهار مهاجرینو چارو رئیس باز محمد عبدالرحمن بیان دي چې د دې ورځو د پاکستان سره د ګډې پولې د وضعیت په اړه وکړې. پاکستان افغانستان پوله په تېرو ورځو کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی شهید او څو ځله دواړو هیوادونو سره د ساتونکو یو په بل باندې بیا ډزې کړې دي. وروستۍ خبر دا چې په تېره اونۍ کې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې د 15,000 ټنو څخه ډیر توکي لیږدول شوي. د افغانستان سرپرست حکومت د فواید عامې وزارت اعلان وکړ چې تېره اونۍ د هراتان، اقینې، تورغونډۍ او هرات خوا په لاره کې د هېواد د ریل پټلۍ له لارې له 15,000 زیاتو ټنو څخه ډیر توکي وارد او صادر شوي. په دې لیکدونو کې تیل، غیر تیلي شتمنۍ او نور سوداګریز توکي شامل دي. دا د محل خبره.
سیاسی
تبصره د غربیانو د واګوډي میارونه له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي د اسلامي جمهوریت د نظام بنیاد د قرآني اصولو هیلو میارونو د کتاب او سنت د موخو په بنیاد وبلوي فرمایل چې په غربي میارونو باندې تکیه نشي کیدی ځکه چې د هغوی میارونه له اسلامي ارزښتونو سره سمون نه خوري. معظم رهبر د شنبه په ورځ د هیواد د جګړو چارواکو مسؤلینو سره په کتنه کې د استعمار د ولسونو د شتمنیو د چورتالان یرغلونو پراخو وژنو او د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه د دروغجنو ادعاګانو له امله د غربي تمدن رسوایی ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې په لیدیځو هیوادونو کې د بیان د ازادۍ او د معلوماتو ازادۍ و دروغجنه ادعا ده. لکه څنګه چې د غربیانو تر واک لاندې په ټولنیزو رسنیو کې د شهید سردار سلیمانی، شهید سید حسن نصر الله، شهید هنیا او ځینو نورو اتلانو د نوم وړلو امکان نشته او په فلسطین او لبنان کې د سیونستانو په جنایاتو باندې اعتراض نشي پکې کېدی. دا وایي د ایران د حالاتو په اړه د غربي رسنیو د دروغجنو تبلیغاتو یادونه وکړه. وی فرمایل په دغو غربي رسنیو کې په کومه یو کې د ایران د علمي پرمختګونو، ولسی لوی غونډو، ولسی بریاو او د اسلامي نظام د لاسته راوړنو په حقله خبره کیږي. په داسې حال کې چې همدغه رسنیو بیا د ایران کمزوري ټکی لس چنده غټي او تبلیغات یې کوي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ایران د دښمنانو او بدغواړو د ناوړه تبلیغاتو سربیره د ایران د ولس لا عزت او سرلوړي څخه د یوه حقیقت په توګه یادونه کړې ده او فرمایلي چې که مسؤلین د نظام د چوکاټ او هویت په رعایتولو سره په صحیح لوري حرکت وکړي نو د نورو ولسونو او چارواکو لپاره بیلګه ګرځېدی شي. حضرت امام خامنئی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت لا خوځندوالی او فعالیت څخه د خوخی په څرګندولو او لا ګوندیانو او نورو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا باندې په ټینګار سره وفرمایل د بهرنیو هیوادونو زنو بدماشانو د مذاکرې په ضرورت ټینګار کړی. په داسې حال کې چې له مذاکرې څخه د هغوی هدف د مسایلو هواریدان نه ده، بلکې غواړي له دې لارې خپل حکم او خپلې غوښتنې په مقابل لوري ومني. که مقابل لوري ومنله خو ډېره ښه، او که مقابل لوري ونه منله نو بیا یې د مذاکراتو په خودلو ترنی او جنجال را مینسته کوي. د برجام د اټمی اوکړې په برخه کې په خپل ژمنو باندې د ایران د عمل نه کولو په اړه د درېو اروپایي هیوادونو اداو ته په اشاره سره وفرمایل، باید لومړی له هغوی څخه دا پوښتنه وشي چې آیا تاسو په خپلو ژمنو عمل وکړ. هغوی له لومړۍ ورځې نه په خپلو ژمنو له عمل کولو ډډه وکړه، او له هوکړې څخه د امریکا تر وتلو وروسته د زیان د جوړانو لپاره د ډول ډول وعدو سربېره بیا هم اروپایانو په خپلو خبرو ونه درېدل. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غاک.
نو ولعالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غلی دلی دی لیا دانستا کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ کوم یارګر روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه، وخت مو په خیر. زه ته ولا خګنای مو تاسې هندره خبرونه اوري. د مارچ اتمه د خزو نړیوالی ورځ څخه په داسې حال کې په ټوله نړۍ کې یادونه کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې په میرمنو د کار لوبو بهر ته د تګ او نورو بندیزونو ترڅنګ پنځونو د زده کړو دروازې هم تړل شوې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په افغانستان کې د خزو نړیوالی ورځ په مناسبت له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې هغه محدودیتونه لري کړي چې یو نجونی له خپل بنسټیزو حقونو محروم کړي دي. د یونما په اعلامیه کې راغلی چې افغانستان کې خځې او نجونی په منظمه توګه د خپل حقونو په تیر بیا د زده کړې، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې محرومي شوې دي. د یونما مشر زیاته کړې ده چې د خزو د زده کړې او کار په برخه کې د حقونو بیرته ورکول به د دوی په ژوند او چاپیریال کې بدلون راولي، او همداراز به د افغانستان راتلونکی بدل کړي چې له دې څخه به ټول ګټه پورته کړي. خو یونما په ګډون د نړیوال ټولنې د غوښتنې په تیرو نږدې څلور کلونو کې په زالونو تکرار شوي. هممهاله د طالبانو ویانو ذبیح الله مجاهد پر خپل اکس پاڼه پرون لیکلي ول چې میرمنې زموږ میندې، خویندې، لورګانې او د ژوند شریکانې دي. کوم حقوق چې اسلامي شریعت ورته معرفي کړی دي، اسلامي امارت د هغو حقوقو په ورکړه او ساتنه مکلف بولی. د ځان عفت، عزت او شرعي حقوق ساتل د امارت او لومړیتوب دی. نن سبا افغان میرمنې له فزیکي او رواني پلوه په مسؤلیت کې ژوند کوي. هغه لیکلي د ښځو پر وړاندې د هر ډول خشونت او تاوتریخوالي مخه نیول شوی، او هیڅوک نشي کولی د ښځو حقوق طلب کړي او یا هغو ته په بد نظر وګوري. د مجاهد په خبره دوی ورو اړوند ارګانونه مکلفیت کړي دي چې د ښځو د خو په تامین کې خپل ټوله هڅه وکړي، د هغو د زوجیت اختیار یقیني کړي، د مهر او میراث حق ورته حاصل او د هغوی له ټولو حقونو څخه ساتنه او څارنه وکړي. خو دا خبره څومره حقیقت لري؟ موږ هم د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته خبرونه ځانګړې کړي. مخکې تر دې چې خبرونې ته ورشو، بس ته ورشو، یوه لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د تهران رادیو در نوردون کو او د هندارې خبرونه خو ګومینوالو، یو ځل بیا هم خرغ لاسه د مارچ اتمه د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د خزو وضعیت ته مو خبرونه ځانګړې کړې ده. لومړی خو ټولو میرمنو ته د دغه ورځې په مناسبت مبارکي وایم. خبرونه کې را سره د میرمنو فعالانې اغلی لطیفه یارزی، اغلی زمزمه امینی او اغلی سایره سلیم میلمنی دي. خپلو میلمنو تاسو ټولو ته خرغ لاس وایم. اغلی لطیفه، فاصله تاسو نه پیل کوو. د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ د افغانستان افغانستان کې د خزو وضعیت څه ډول دی، کوم ډول سہولتونه ورته برابر شوی، او تاسو له کوم سن سره مخامخ یاستئ؟
په افغانستان کې د خزو د اوسنی وضعیت په اړه کې په زدرته وایم چې په افغانستان کې د خزو وضعیت له تیرو کلونو څخه محدود شوی دی. د تعلیم، کار، آزاد تګ راتګ او حتی عام ژوند کې د خزو ونډه خورا محدوده شوې ده. د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي پورته تړلي، د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوې دي. په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه لري. یوازینی ساحه چې ښځه لا هم پکې کار کولی شي روغتیا او یو شمیر نادولتي مرستندوی موسسې دي. لدې محدودیتونو سره ښځه له جدي اقتصادي، روحي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. دا غوی کورنۍ لپاره چې د هغو کورنۍ لپاره چې وازینه نفقه ګټون کوي خزوی ژوند په ډیره سخت شوی دی. همدارز د خزو لپاره تفریح، فرهنګ او ټولنیز سہولتونه تقریبا د منځ تللی دي.
ډیره زیاته مننه لطیفی یارزی. زمزمی امینی، که تاسو په افغانستان کې د خزو وضعیت په اړه راته وغږیږئ، حالات اوس څه ډول دي؟
خوګیانی صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته او د تهران رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. که په افغانستان کې د ښځو وضعیت وارزول شي، نو په افغانستان کې واقعا هم دا چې ټول په بد وضعیت کې دي، خو ښځې یوازینی هغه طبقه ده چې هغوی ډیر په بد وضعیت کې قرار لري، که هغه له اقتصادي اړخه دی، که هغه له روحي اړخه دی، یا تر څنګ هغه د اقتصادي اړخه دی، نو ښځې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. ځکه که وګورو نو که اقتصادي اړخ ته راشو، نو په اوس وخت کې ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی دې د کور نه بیرون په که څه هم په دولت کې ورته ونډه نه ورکول کیږي، نو تر څنګ ورته دا لارې هم تړلي دي چې هغوی د په نړیوالو موسساتو کې یا په انجوګانو کې کار وکړي. نو دا په خپله په ښځو باندې یو ډول محدودیت یا سانسور دی. تر څنګ که ټولنیز اړخته یې وګورو، نو په افغانستان کې هغه خلک چې هغوی لږ وروسته پاتې دي، یا هغه خلک چې د هغوی د تعلیم کچه کمه ده، نو هغوی ټول دغسې فکر کوي چې د ښځې د اولاد راوړل یو ماشین دی، یا هغوی داسې فکر کوي، دغسې ذهنیت لري چې ښځې د کار کولو لپاره خدای پیدا کړي دي، هغوی باید یوازې په کور کې کار وکړي او د کور نه بیرون د کار کولو هیڅ حق نه لري. نو همدا حال دی چې په اوس وخت کې یعنی که دغه روژه کې د ښځو وضعیت وارزه، او پخپله مې په څو کورونو کې لیدلی دي چې په ښځو باندې د نارینه له خوا نه زور زیاتی کېږي، په هغوی باندې پټکی کېږي. که څه هم ښځې بیچارهګانې سحر راپاسیږي د کور کار وکړي، د ماشومانو هغه سالمه تربیه، روزنه، خوراک، څښاک، د ماشومانو پالنه، هغه ټول تر څنګ ماښام نارینه لپاره ښه خوراک برابرې، دوه درې قسمه څلور قسمه خوراک ورته برابر کړي. ښځو ته یعنی په ژوند کې په اوس وخت کې داسې کوم حق نه دی ورکول شوی چې هغه د لاغو څخه راضي وي. دا چې زه له کوم وخت نه دغه رسنۍ څارم، نو په خپله په ټولنیزو رسنیو کې یعنی نن یو خبر ما تر اوسه پورې دغسې نه دی اورېدلی، یا مې نږ د کوم نجلۍ دغسې پوسټ لیدلی دی، او نه مې کوم دغسې سټوري لیدلی ده چې هغوی دې د خپل ژوند څخه راضي وي، او هغوی دې په خپله د دغه ورځ مبارکي ټولو ته ورکړي. نو ټول همدغه یو غږ کوي چې دغسې د مارچ اتمه دې بیا تکرار نه شي، چې ښځه پکې له خپلو حقوقو څخه برخمنه نه وي. او په اوس وخت کې دغسې حالات دی چې یعنی ښځې ټولې له خپلو حقونو څخه برخمنې نه دي، او نه دوی ته کوم دغسې سهولت برابر شوی دی چې دوی د لاغه څخه استفاده وکړي او په ژوند کې د مخته لاړ شي.
کور ودان زمزمی امینی. سایره سلیم، تاسو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه وضعیت څه ډول ګورئ؟ طالبان وایي ټول حقوق ورکول شوي دي میرمنو ته، دا خبره حقیقت لري؟
سلامونه، وخت په خیر. په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اوس وخت کې لکه بهتره تاسو ته معلومه ده ډیر زیات بد دی. که موږ په دې اړه باندې لا ډیر وغږیږو چې ولې بد دی یا څنګه بد دی، بهتره ټولو ته معلومه ده چې د ښځو څخه د هغوی هغه لومړني حقونه، هغه که د کار دي که د زده کړو دي، که په آزاد ډول باندې د بهر وتلو یا د سفر کولو حق دی، ټول ورڅخه اخیستل شوي دي. هیڅ کوم داسې سهولتونه تر دې دمه پورې نه دي برابر شوي چې میرمنو ته، البته چې هغوی د اوس مهال د کومو ستونزو سره مخ دي او د هغه ستونزو په حل کې ورسره مرسته کړې وي، لا ترې نه هغه خپل لومړني حق او حقوق اخیستل شوي دي. کوم چې نه باید د دوی نه اخیستل شوی وای، چې دا د دې لپاره چې دوی پرمختګ وکړي، لیکن دوی شاته روان دي. په دې دولت کې خو د ښځو لپاره متاسفانه هیڅ نه وه، نه کوم سهولت برابر شوی دی، نه د هغوی ستونزو ته رسیدګي شوې ده، او نه داسې کوم کار شوی دی چې هغه د ستاینې وړ اوسیږي، البته د میرمنو لپاره. او په افغانستان کې اوس مهال کې د ښځو وضعیت داسې دی لکه په هغه یو مابس او جیل کې د هغه بندي اوسېدل چې په داسې یو درنه سزا باندې محکوم وي چې د نورو نه ورته ډېر زیات سزا ورکول کېږي. متاسفانه باید ووایم چې هیڅ نه وه مرسته یا هم د ښځو ملاتړ نه دی شوی.
کور مودان اغلی سایره سلیم چې ځواب مو راکړ. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بېرته راګرځو. دوستانو زلی بیا هم خرغ لاس بحث ته دوام ورکو. اغلی لطیفینو یارزی که خوزو ته د دوی حقوق په خطو گوبر نکل شي، نو افغانی ټولنه کې به تاثیرات سوی او تاسو دوی ته د حقوقو د ورکړې په موخه دی وی بربنی په توګه کوم وړاندیزونه لري؟
که چیر ته خوزو ته حقوق ور نکړل شي، د ټولنې اغیزې خورا دردون کی دي. که خزه د تعلیم، کار او ټولنیز فعالیتونو څخه محرومه شي، نو دا به د ټولنې په پرمختګ منفی تاثیرات ولري. اقتصادي بحران به رامنځته شي که ښځه کار ته پرېنه ښودل شي. د کورنیو اقتصادي وضعیت به خراب شي، چې دا به ټولنیزې ستونزې لا ډېرې کړي. د نسلونو ناوړې راتلونکي به رامنځته شي. مثلا که نجونې ونه کړای شي چې زده کړې وکړي، نسلونه به بې سواده او وروسته پاتې وي، چې دا به د ټول هېواد د پرمختګ مخه ونیسي. نور رواني ستونزې دي چې ښځه به له ژور خپګان، فشار او روحي ناروغیو سره مخ شي، چې دا به د کورنیو تاوتریخوالو سبب وګرځي. مهاجرتونه دي. ډېر تعلیم یافته او متخصصې ښځې به هېواد پرېږدي، چې دا به د ټولنیز انډول او د کار ځواک کمښت ته لاره هواره کړي. او بله به ټولنیزه بې ثباتي وي، چې کله د ټولنې نیمایي برخه یا د نیمایي نه ډېره برخه ښځې محرومې شي، ټولنیز تعادل به له منځه ولاړ شي، چې دا به د اوږدمهاله بې ثباتۍ لامل شي. په ټوله کې د ښځو محدودیت یوازې د هغوی مشکل نه، بلکې د ټول افغانستان لپاره یو لویه ستونزه ده چې باید ورته حساسي لاره پیدا شي. وړاندیزونه خو ډېر دي خوږیاڼۍ صاحب، د ښځو د وضعیت د ښځې د ښه کېدو دپاره. خو زه به دا خپل یو څو نظرونه در سره شریک کړم. د یو افغان مېرمنې په توګه زه دا وړاندیزونه لرم چې تعلیم ته لاسرسی باید د نجونو لپاره زده کړې بیرته پیل شي، ځکه تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره حیاتي اهمیت لري. د ښځو اقتصادي خپلواکي ده. که کار ته اجازه نه ورکول کېږي، باید داسې کوچني کورني تجارتونه رامنځته شي چې ښځه وکولی شي له کور نه کار وکړي. حقوقي ملاتړ د ښځو د حقوقو لپاره باید یو ډول حقوقي میکانیزم جوړ شي، چې دوی وکولی شي د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کړي. د دینی عالمانو رول پکې مهم دی. که د دینی عالمانو له لارې د ښځو حقوقو ته د اسلام له نظره وضاحت ورکړل شي، شاید یو څه مثبت بدلون راشي. د ټولنې د ذهنیت بدلون دی. نارینه لپاره باید پوهاوی ورکول شي د ښځو د حقوقو په اړه، ځکه چې د ښځې پرمختګ یوازې د هغوی لپاره نه، بلکې د ټولې ټولنې لپاره مهم دی.
د ښځو فعاله لطیفه یارزۍ نړۍ مننه چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړي او بس ته راغلی. اغلی زمزمی امینی، په افغانستان کې د میرمنو حقوق ورکړې لپاره تاسو کوم وړاندیزونه لرئ؟ او که دوی ته حقوق ورنکړل شي، فکر کوئ چې په ټولنه به کوم تاثیرات؟
زما وړاندیزونه خو په کل کې د ټولو میرمنو لپاره د یوې ښځې په توګه دی چې ښځې څه ته ضرورت لري، نو تر ټولو مهمه چې کوم ده، هغه باید د کورنۍ ملاتړ د ښځو سره اوسېږي. تر څنګ باید ښځو ته د تعلیم حق ورکړل شي. ځکه لکه څنګه چې سړی حق لري د کور نه د باندې کار وکړي، همدغسې باید ښځو ته هم زمینه برابره شي تر څو د ځان لپاره یو کوچنی تجارت برابر کړي، که هغه په کور دننه یا د کور نه بهر وي. نو ښځې باید له دې ټولو حقوقو څخه برخمنې شي، ځکه په نوره نړۍ کې چې کوم حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي، په افغانستان کې د هغې 0.5% هم ښځې ته نه دی ورکړل شوی. نو که چېرته هغه ټول حقوقونه ښځو ته ورکړل شي، نو زه 100% مطمئنه یم چې افغانستان به یو پرمختللی او یو ډیر غوره او پرمختللی هیواد به اوسیږي. که وګورو د نورو حقوقو تر څنګ، خو ما مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د نورو حقوقو خو لا پرې دغه حق چې اسلام دوی ته ورکړی دی هغه هم نه ورکول کیږي، که هغه د میراث حق دی، که هغه د تعلیم حق دی، نو له ښځو څخه اخیستل کیږي. برعکس په افغانستان کې زامنو ته یا سړو ته ډیره توجه کیږي، چې دا په خپله د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره د یو بدبختۍ ځای دی. که ښځو ته وګورو، نو دغه اسلام چې کوم حق دوی ته ورکړی دی، د تعلیم حق، که دا له ښځو څخه واخیستلی شي، نو په همدې باندې یو لنډ رڼا واچوو. نو موږ تاسې دغه یو معقوله کو چې ښځه هغه څوک ده چې نن په خپلو لاسونو د سبا امپراتور زنګوي.
ډیره زیاته مننه اغلی زمزمی امینه چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې د ځواب کړي. همدغه پوښتنه اغلی سایری سلیم له تاسې هم کوم، چې که میرمنو ته حقوق ورنه کړل شي، نو د دې هیواد په راتلونکي به تاثیرات څه وي؟ او تاسې خپله یوه فعاله میرمنه یاستئ، کوم وړاندیزونه به لرئ تر څو ښځو او نجونو ته حقوق ورکړل شي؟
که ښځو ته د دوی حقوق ورنه کړل شي، نو ښکاره خبره ده چې ډیر زیات منفی تاثیرات بلری. له یو لحاظه که موږ وګورو، هغه میرمنې چې هغوی مخکې کار کوو، زده کړې کولې، هغوی تر ډیره پورې په سوسایډ باندې دوی لاس په عمل کیږي، دوی ځان وژنه کوي، دوی هغه کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کیږي. که موږ وګورو، په تیر وخت کې ډېری داسې کورنۍ وې چې د هغوی نفقه راوړونکي یوازې میرمنې وې، نارینه وو یا کار نه وو، یا یې نشو کولی، یا معلول وو، یا کونډې وې، یا سرپرست یې نه لرو. ډېرې داسې میرمنې وې چې هغوی اوس په کور باندې ناستې، له یو اړخه د رواني ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، نه پوهېږي چې دوی څنګه د خپل کور دغه وضعیت سره راجم کی او درستی کی، ځکه چې هغه حق ترې نه اخیستل شوی دی. له بل پلوه که موږ وګورو، هغه خویندې چې هغوی په پوهنتونونو کې وي، په مکتبونو کې وي، هغوی په کور باندې شولې، د هغوی رواني لحاظ داسې ګډوډ دی چې تر ډیره پورې دوی ځان وژنې کړې ده او زړه ورتخه کوي. ځکه موږ په دې وروستیو کې څو پېښې لرلې دې چې ډېرو انجونو چې صحیح د مکتب وي، صحیح د پوهنتون وي، ځان وژنه یې وکړله. دا یو منفي تاثیرات وو په میرمنو باندې، د میرمنو په روان باندې. او که چیرې دغه ډول د ښځو دغه ستونزو ته رسیدګي ونه شي، هغه حق او حقوق ورته ورنه کړل شي، نو ټولنه به په فساد باندې اخته شي، په غیر اخلاقي فساد باندې به اخته شي، او بیا به هم دغه یو شرم او وار او پیغور وي ټولنې ته چې موږ په دې وروستیو کې د ډېرو پېښو شاهدان یو په دغه ډول باندې. دا ولې؟ ځکه چې د ښځو هغه حق او حقوق ورته نه دي ورکړل شوي. زما په اند باندې د میرمنو لپاره د هغوی حق او لومړني حقونه دي، هغه د زده کړې حق دی، هغه د کار حق دی، هغه د بهر تللو حق دی، هغه په کورنیو موضوعاتو کې د مشورې او د فیصلې حق دی. په برابر ډول باندې په هغه کورنیو کې چې لونه یې زامنې، هغوی ته برابر حق ورکول دي. دغه هغه حقونه دي چې باید ښځو ته ورکړل شي، تر څو ښځه د دې احساس وکړي چې زه په یو ټولنه کې ځای لرم، زه یو ارزښتمنه یم.
ډیره زیاته مننه اغلی سایره سلیم چې بس ترغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. د تهران رادیو تر نورتون خو لا خپل درې واړو میلمنو او ستاسو ملتیا نړۍ مننه کوم. په دې هیله چې ټول میلمنو ته دوی ورکول شي او د ټولنې دغه نیم قشر د خپل حقوقو څخه برخمن شي. اوسنۍ خبرونه په همدې ځای کې پېتر سوتر بیا په سپیشل رب سپارو. الله امر.
رمضان رمضان يا شهر الغفران رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر
رجاء
خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله
ډیرو ګرانو او محترمو روژاتیانو په نن پروگرام کې زه جمیل بنگش لخپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی او هله چې تاسو سره د ملګرتیا فرصت ولري parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایت ترڅو
گرانو او قدرمنو دوستانو حضرت امام رضا علیہ السلام په یو روایت کې فرمایلی دي وړې گناهانه دسترو گناهونو زمينه ده هر څوک چې وړا گناه کې لخته تعالی څخه و نه ویریږي نو پستری گناه کې به هم ورڅخه نه ویریږي یعنی که څوک وړا گناه وکي او وړا او هیڅ یې وګڼي نو هم دغه چاره د جسارت او سپینسترګیتوب او د ګناه د تکرارېدو سبب کیږي تعالی په نزد ستره ده او د هغه ګناه هم ستره او کبیره ګناه حسابوي د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم څخه په یو روایت کې راغلی دی چې جابر ابن عبد الله ته و فرمایل اے جابر دغه میاشت د روژې مبارکه میاشت ده هر څوک چې روژه ونیسي او د ورځې روژه وي او د شپې په یوې برخه کې عبادت وکړي او خپل خېټه او شهوت له حرامو وساتي او خپل ژبه هم محفوظه وساتي له ګناهونو داسې وځي لکه چې د روژې له میاشتې څخه وځي جابر وویل یا رسول الله څومره ښه دی دغه حدیث چې ومو فرمایه هغه بزرګوار ورته و فرمایل اے جابر څومره سخت دی دغه شرایط چې ومو ویل
حقیقت دا دی چې ګناه انسان د کمال ودی او هدایت لا قافله او کاروان څخه ورسته پاتې ساتي او للارې غړي ډیر مسلمانان او د خدای خو بندگان د معمول په اساس ل کبیره یا سترو گناهانو ډډه کوي خو لکه څنګه چې معصوم نه دي کله کله وړه یا صغیره گناه ورڅخه ترسره کیږي او ځکه چې دا گناه وړه غني نو د پریخودو لپاره هم جدي هوډ نه لري په داسې حال کې چې دوام یې یا داغه گناه کولو فیصله لا توبه او پخیمانه پرتا پر گناه ټینګار غنل کیږي حضرت امام رضا علیہ السلام په یو لړزون کې روایت کې فرمایلی دي واړې گناهانې دسترو گناهانو زمينه ده هر څوک چې په واړې گناه کې له خدایا و نه ریږي نو په سترې گناه کې به هم له خدایا و نه ریږي یعنی که څوک واړه گناه وکړي او دا واړه او هیڅ حساب کړي نو هم دا چاره د سپین سترګې توب او د گناه د تکرارېدا لامل ګرځي او هم دا چاره د خدای په نزد لویا حسابېږي او داغ گناه کبیره گناه حسابیگی همداراز لا گناهگار کس هغه څوک وی چې خلق ور باندې باور او اعتماد وکړي او لاغه پیروي وکړي او داغه په نظر کې په ظاهر هغه گناه واړه وګڼل شي نو په داسې شرایطو کې دا واړه یا صغیره گناه د خدای په نستره یا کبیره گناه حسابیگی لامده عملا باید لا هر یه به واړه او ستر گناه ډډه وشي سو په دې مبارکه میاشتې کې د حقیقی روژه په حقیقت پوه شو
د تهران رادیو مینوالو د پروګرام په دوام کې د روژې په مبارک میاشت کې د روژې ساتنې سره نور احکام ته هم یو ازغلنده کتنه کوو. مناسبه ده پوه شي چې د اسلامي فقه لمخې د شوندو او ژبې خوشتول روژه نه باطلوي، همدارس د خولې د لاړو تیرول هم روژه نه باطلوي. د خوړو څکل په داسې بڼه کې چې یو شی خولې ته وارد نشي فرق نه کوي. که روژه ساتونکي د تندې د ختمولو لپاره په خوله کې اوبه ولغړوي، کله مرې لاندې لاړې نشي نو روژه نه باطلوي. غرغره کول هم څه مشکل نه لري، خو که اوبه یې تیرې نشي او که تیرې روژه یې باطله ده. کله کله داسې هم کیږي چې له پېشمنۍ وروسته د خوړو خوند او بوی او یا د مسواک خوند تر یوه حده په خوله کې پاتې کیږي، نو دا هم څه فرق نه کوي. که انسان د پېشمنۍ په وخت د خوراک په حال کې وي او پوه شي چې د سهار اذان شوی دی، نو باید هغه نوړی چې په خوله کې وي له خولې بهر کړي او له پوهېدو وروسته یې که قصدن تیره کړي نو روژه یې باطله ده او په هغه باندې کفاره هم واجب کیږي، چې په دې باب به په راتلونکو پروګرامونو کې وغږیږو. پر دې سربیره که روژتي په هیره څه څیز وخوري نو د بل چا په وسیله ورته یادونه واجب نه ده، خو د احتیاط په اساس واجبه ده چې که په تیره بیا په عام ځای کې وي نو هغه ته یادونه وشي چې روژه دی ده، چې او که په خولې کې څه څیز وي هغه بهر کړي نو د هغه روژه سمه ده او هیڅ فرق هم نه کوي.
خوږو دوستانو، روژتي باید په دې پوه وي چې د شونډو د چاودیدو د مخنیوي لپاره پر شونډو د ویټامینو کریمو لګول که د خولې لاړو سره ګډوډ نشي او لمرې لاندې لاړ نشي نو هیڅ فرق نه کوي. د روژې په حالت کې د بوی کوونکي کریمو استعمالول او له شامپو څخه استفاده هم روژه نه باطلوي. د روژتي لپاره د عطرو استعمال هم سنت دی، خو د معطرو او بوی ورکوونکو بوټو بوی کول ضرر لري. پر دې سربیره په سترګو کې د درملو اچول، یعنی په سترګو کې د قطرو اچول هم روژه نه باطلوي. همداراز د خولو یا عرق ضد محصولاتو چې یوا داسې ماده ولري چې د خولو په عادت کې جذبیږي او د خولو مخه نیسي، نو که دغه محصولات د تغذیه رول نه لري او د درملو په شان وي نو ورڅخه استفاده د روژې د باطلیدو سبب نه کیږي. کله کله د انسان معده تیزابیت پیدا کوي او خولې ته ترخې اوبه راپورته کیږي، نو که روژتي سهون بیرته تیرې کړي نو دغه روژه نه باطلیږي، خو که قصدن یې تیرې کړي نو دغه روژه بیا باطله کیږي. همداراز که روژتي بې اختیاره الټه وکړي نو دغه د روژې لپاره کوم مشکل نه پیښیږي، خو که قصدن داسې کار کوي چې د الټې کولو لامل کیږي نو بیا یې روژه باطله ده او په هغه کفاره هم واجبه او فرض ده. که روژتي خپلې هستې ته ښه فکر وکړي نو ښه پوهیږي چې لا هیڅ یو شی د هغه خپل نه دی، هغه به یوه ورځ حتی خپل ژوند هم له دې پرته چې پر اختیار ولري له لاسه ورکړي. کله څوک حتی د خپل حیات او هستې خاوند نه دی نو څنګه د خپل بدن او مالونو خاوند کیدی شي او ځان د خپلو بچیانو ماندینې او خپلې شتمنۍ خاوند ګڼي؟ دغه شان کس د کلمې پاکیږي معنی سره فقیر او بې وزله دی، داسې فقیر چې له هیڅ ډول شتمنۍ سره نه بړیږي مگر له خداوند متعال سره د قرب او نږدې کیدا په شتمنۍ سره. هغه چې ډیر غنی او مطلقه بې نیازه دی، د دعا یو ادب د همدغې وجودي بې وزله فقر او ذلت در کول د هغه په وړاندې چې نه یوازې د هغه د هستې خاوند دی بلکې د درستو نړیوالو صاحب اختیار او مالک دی. له همدې امله ده چې خداوند رحمان د قرآن کریم نه فاطر سورې په 15 آیت کې فرمایي: اے خلکو، تاسو ټول خدای ته اړتیا لرئ، یوازې خدای دی چې بې نیازه او د هر ډول حمد او ستاینې وړ دی.
عزیزانو د ابو حمزه سومالی په دعا کې چې د روژې د مبارکې میاشتې د شپو لپاره سپارښتنه شوې ده، دا ټکي په ښه ډول مشخص او د درک وړ دی. د دغې دعا لوستونکي ځان یو فقیر بنده ګڼي چې د مغفرت او رحمت د سترې سرچینې په مقابل کې د سر ټیټوي او له هغه سره راز او نیاز کوي. نو راځئ د ابو حمزه سومالی د دعا یوه برخه په ګډه سره واورو.
پروردگارا، تا پتا باندې پیژنم او تا ز پر خپل هسته سم کړی یم او د ځان خواته دی بللی یم، چې که ستا لارښوونه نه وي نو زه نه پوهېدم چې ته څوک یې. د هغه خدای ډېره ستاینه کوم چې کله ورته فریاد وکړم نه ځواب راکوي، که څه هم هر کله چې ما ته غږ کوي او ما بولي نو سستی کوم، او ستاینه د هغه خدای چې ما ته صبر کوي لکه څنګه چې ګواکې ما کوم ګناه نه وی کړې. ستا عظمت او وعده لامل شوې چې زه په خپل حاجت سره ستا درگاه ته حاضر شم او خپل اړتیا ستا دربار ته وړاندې کړم، په داسې حال کې چې پوهیږم چې وړ یې نه یم چې غوښتنه مو واورېدل شي، او د دې جوګه نه یم چې ستا لخوا وبخل شم. اے لوی خدایه، تا وویل د خدای له فضله وغواړه چې خدای پر تا مهربان دی او ستا خبره برحقه او ستا وعده رښتیا ده. اے زما پروردگاره، دا ستا له شان سره نه ښایي چې غوښتنه مې وناورې او له بخنې مې ډډه وکړې. تا ته استعدا کوم اے زما پروردگارا، د ویرې، امید او لیوالتیا په حال کې اے زما مولا. هر کله چې خپلې گناهانې وینم نو بې تابه شم، او هر کله چې ستا کرم او مهرباني وینم نو تمه مې پیدا شي، نک ومې بخې تر ټولو لوی رحم کوونکی یې، او که عذاب را باندې وکړې نو کوم ظلم دې نه دی کړی. اے زما مالکه، زه ستا رحم او کرم ته پناه وړم او ستا له عذابه او ستا د رحمت وخواته. اے پروردگاره، دا د هغه چا ځایګاه ده چې ستا کرم ته یې پناه وړې او ستا احسان او مهربانۍ ته یې سترګې نیولې دي، او ته هغه سخاوتمند یې چې بخنه دې نه ختمیږي او احسان دې هم نه کمیږي او رحمت دې هم بے انتہا دے.
زنو روژا د خدای میلمستیا تر نوالاندې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. تر بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو.
د الله پامان.
Thank you.
دا روژه د مبارک میاشتې د نهمې ورځې دعا.
اللهم اجعلني
پدې میاش کې مې ستا لپاره رحمتا برخمن کړې او پدې میاش کې مې ستا د روخانه دلیلونو په لور او ستا د اړخیز رضایت مندې په لور لار خونه وکړې. ستا د مینې او محبت په خاطر اے د مشتاقانو آرزو.